په کابل کې څلور بجې دي شته کې دی فرشته جلال زیسخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو ته لوړ شوی او 50 تنه زخمیان دي. په کابل کې د پرونی په حمله په ځای کې خلک نن د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن په افغانستان کې پیل شو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. هغوی دا کوله چې په بمباری کې 15 ملکی وګړي وژل شوي چې دوه کوچنیان هم پکې دي. خو د پروان د والي ویاندې وحیدې شخکار ازادي راډیو ته ویل چې په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوي او دوه پولیس زخمیان شوي دي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل شوی مشر الکسی نوالني نن په بیړني ډول روغتون ته لیږدول شوی دی. نوالني د مسکو له توقف ځای روغتون ته ولیږدول شو او د هغه د ناروغۍ د علت په اړه رسما څه نه دي ویل شوي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خړو په فستیوال کې پرون یو وسوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې او پولیسو ویلي چې درې تنه پکې وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکي د هغوی په متقابل ډزو کې وژل شوی دی.
مننه کوم فرشته جانې. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، او کچیرې دا خبرونه مو نه اوریدلې غواړئ چې تکرار واورئ نو د ازادي رادیو ویب سایت ته تللی شئ، پاتمو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو، سپورتي خبرونه به له ناجیې صافی څخه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش الف لوبډلو ترمنز د محل لوب روانه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل دا د افغانستان او بنگلاديش ترمنز 55 اوریزه لوب ده. افغانستان تر دې مخکې سلور لوب څخه دو لوبې ګټلې دي. د خوست په ملي لوبغالي کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د خوست، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر او میدان وردګو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د بدن روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې د لوبې جنوب ختیځ زون د شپږو ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د مویتای ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د سلور میډالونو په ګټلو سره خپله برخه سیالۍ ختم کړې. د غلوبو کې محمد یوسف، جهانگیر، فرشته شیرزاد، احمد حسنزاده او مشعل اسلامزی د برونزو میډالونه ګټلي دي. د مویتای نړیوالې اتلولۍ د جولای له 19 پیل او د همدې میاشتې تر 1.5 نیټې د 102 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې ترسره شوې. افغانستان دا ځل په دغو لوبو کې په ټوله کې سلور میډالونه خپل کړل، خو په تیر پړاو هم د لوبو کې کوم میډال نه ګټلی. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله راتلونکي میاشت سریلانکا ته ځي. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د دوه ټیسټ لوبو سریز د راتلونکي اګست میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. نیوزیلند په خپل لیست کې سلور سپینرانو ته ځای ورکړی، په داسې حال کې چې اروپایي لوبډلې ډېر کم وخت پر سپینرانو تکیه کوي. انګلستان هم تیر کال د سریلانکا په وړاندې درې سپینران ولوبول چې مثبته پایله یې ورکړه.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس په دژمنې سره سم ورسو اونیزو پروګرامونو ته. په ترتیب سره به لومړی د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګارډ اونیز پروګرام اوري چې په دې کې تر ډېره د ګرمې هوا کې د خوړو حفظ الصحې مراتبولو په اړه ترتیب شوی دی، او په هغه پسې به د سپورت له ډګره ځانګړی اونیز پروګرام اوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا پویږئ چې هر وخت په تیر بیا په ګرمه هوا کې تچيري د خوړو نظافت ته پاملرنه ونشي، ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نو خون را منا جوړ او دغه مرز غون ته لګیدل ټول مسلمان باندې مرز اخته دي کایو بجای سال سپراک شه دي شب خانی تر سو کا دو بجې کا سهار کا غرمه وي.
ډاکټران په ګرم هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد د دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې لخپل اتکلن زوی سره په روختون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراغ کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکې فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اتکلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سر مې تواچا و دا وارث ورکړ. اوس خدا
ولې سر سوي ده
سال نو خوره منا جوړ او دغه مرض غون ته لګیدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي کایو بجای سال سپراک شه دي شب خانی تر سو کا دو بجې کا سهار کا غرمه وي.
فکر نه کیږي دغه نو پاکه خوړه دي لم
نو سونه پاکو خریم دغه مرض میراته روان ده. وچکالی ده، بادونه دي، دي نه د مرض لګي
د تکلیف نه. اوس کسا او کومه په تکلیف ده؟
تکلیف ده نس درد کوي او سال درار زر زر کوي، منډي وایي زر زر زی
زړه بدیږي.
زړه بدیږي استفراق کوي.
څومره وخت کیږي زای
څه بیا نرداس دی خې زای په دا اوس سره سره پارک لګ وس
اوس خپل چې د شفخانه ته راغلی بیا وسره بستر څومره تا سخت ده. دا
ډیره سخت ده بچې څنګه یې کونو مری سره سه پیواز لاندې سم خو خپل خونه ستله کورم پریخه ژوندګی پریخه دغه دب دی سم مسافر دی دغه دم.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې که دوی خپل ماشومان ته پاک خوړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغ کیږي. بیا لوی خو ماشومان دردیږي، لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاک خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خوړه ورکو، مثلا پاک بایدی د سې چې د ماشومان لپاره مفید دي. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه د سې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نشي. د سې سخت خواړه باید نه، د سې نرم خواړه چې ماشوم کول شي هغه خواړه شي بسانی باندې اعظم کی. اس کلمې هم ماشوم ته باید شي خواړندې ورکړل شي، پاتې هغه ورکوزه کشي خنه نه، باید تازه تازه پخې شي، تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې کچوري د ماشومانو خوړو او بو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغي ډېریږي.
مختصه په یو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. کچیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا په لاره ذهن دي، نو په دې خاطر کچیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې نوړ اغیز کوي. دوی ناروغه کیږي
شفخانه ته، ماینه خانه ته. په کوم شمیر ماشومان راوستل کېدل چې دوی هم د خوړو سره بې احتیاطي کړې او بیا ناروغ شوي وو؟
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی، که زه ووایم نو په لس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي. میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي بیا دا ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي، کله چې په خړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما وویل چې دا نسناسته او دا منځته راوړي، نسناسته خپله هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاري. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جیګر یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې وپوهېږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګېدلي، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډېر پیشرفته نه سي او دې حتی ونه رسېږي چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته زړه بدوالی پیدا کیږي، کېدای سي کانګې ولري، کېدای سي تبه ولري، کېدای سي بې اشتها اوسېږي ماشوم، کېدای سي نسناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي. هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي، نو د ماشوم د غوښتنه سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزلي دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید تلري، څنګه به په دې وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوندې ته یې کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري، همغه ماشومان مثلا که عمر د شپږو کلونو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي. خوړی وز دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري، هغه به خوړی. مونږ وایو چې خ خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټي یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شیان. مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي، او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډیر قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزخه همداسته لکه دا نورې ډېر قیمتي وریجې، ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر ښه خواړه وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شو د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شوه. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خوندي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خوندیو کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شوار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوانه لپاره وخت ویده سي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چای یا سهار خواړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي خوندي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناک خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوی خواړه سهار ورکول کیږي، دا باید تاوده کړی شي. کچیرته هغه سه ساړه ماشوم ته ورکړي کیدای شي چې خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب شي. حتی په عمومي صورت راوي کچیرته خواړه د پخیدو نه وروسته د دوو ساعتونو لپاره هم پاتشوه ساړه سو باید بیرته ګرم کړئ سي. بل دا چې کچیرته موږ او تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو، دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخېږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې ضعفیت راځي، موږ باید چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریږدو. دا داسې نه ده چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعته خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میږي میږي کیږي، کله کله په ضعف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په همدې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کې ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی، د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی وسیږي، پنیر یا هغه دا خوړسي مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
The Lobo Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د لوبو میدان وی بلی ونیزي خبرونه ته مو زې کرام الله کرام هرکلی کوم. هله د چی روغ او جوړو وسی د بدن خلا د ورزش په برخه کې د سویلي اسیا په سیالیو کې افغان لوبغاړو په ډلېز ډول لومړی مقام خپل کړي. په دې اړه مو د افغانستان د بدن خلا د فدراسیون ل رئیس باور هوتک سره مرکه کړي.
په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته میډالونه منګل استراوړل چې د
آیا په هغه چې ړانده یا نابینایان په کوم شکل کرکټ کوي؟
د نابینایانو یا ړندو خلکو لپاره کرکټ چلی د پوره ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړ شوی دی.
په دې اړه به یو مطلب درته نشر کړو، خو په پیل کې د افغانستان د تیرې اونۍ ورزشي خبرونه درته فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټاکل شوې د مرکزی آسیا د فوټبال په سیالیو کې نن د افغانستان د 14 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د ایران پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ولاړه شي. دا سیالۍ د افغانستان پر وخت نن شپه 8 بجې پیلېږي. ایران د دې سیالیو پیاوړې لوبډله بلل کېږي. افغانستان په روانو سیالیو کې تر دې وړاندې ترکمنستان ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړې او له قرغیزستان سره یې 2-2 پر وړاندې لوبه مساوي کړې ده. خو ایران بیا تر دې وړاندې خپلې دواړه لوبې ګټلې دي او دې لوبو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري. افغانستان به له دې وروسته د جولای په 1/3 د ازبکستان او همداشان د اګست په لومړۍ نیټه د تاجکستان سره لوبه وکړي. دا سیالۍ تیره جمعه پیل شوې او د روان کال د اګست په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د موتای لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې د 4 میډالونو په ګټلو سره خپله برخه سیالي ختم کړي. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبو کې محمد یوسف جهانگیر په 3.15 کیلوګرام وزن کې د لیبیا، پرتګال او تونس هیوادونو لوبغاړو ته په ماتې ورکولو یو د برونز میډال وګټه. په دغو سیالیو کې همدارنګه فرشتي شیرزاد، احمد حسنزاده او مشال اسلامجی هم د برونز میډالونه ګټلي دي. د موتای نړیوالې اتلولۍ سیالۍ د جولای 19 پیل او د همدې میاشتې تر 10 نیټې د 102 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې ترسره شوې. افغانستان دا ځل په دغو سیالیو کې په ټوله کې 4 میډالونه خپل کړل، خو تیر پړاو هم د غلوبو کې کوم میډال یې نه ده ګټلی. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ وروستۍ ورځنۍ سیالۍ همدا شیبه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان ګټلی وو او بنګلادیش ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. د بنګال لوبډلې په ټاکلو 25 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سپځېدو 222 منډې وکړې او افغانستان ته د 223 منډو هدف وټاکه. افغانستان اوس مهال د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړې ده. د وړاندې افغان لوبډلې له بنګلادیش دوه ورځنۍ لوبې ګټلې او یوه لوبه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې ده. افغانستان ته د نن ورځې د لوبې ګټل ځکه مهم دي چې په دې سره د 15 سیالیو لړۍ ګټي، خو که بنګلادیش یې وګټي نو د دغو سیالیو لړۍ به مساوي پای ته ورسیږي.
زموږ ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د بدن د ښکلا د ورزش په برخه کې افغان لوبغاړو په ډلېز ډول د سویلي اسیا په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. ویل کېږي چې افغان لوبغاړو شپږ د سرو زرو، 2 د سپینو زرو او شپږ د برونزو میډالونه ګټلې دي. دا چې دا سیالۍ څومره مهمه وي او څو تنو افغان لوبغاړو په کې برخه اخیستې وه، د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون له رئیس باور هوتک سره په دې اړه غږیږو. هوتک صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې د همدې سیالیو په اړه باندې بشپړ معلومات راکړی.
واقعا ډیر یو لوی افتخار او بعد تقریبا 3 کلونو چې د سویلي اسیا سیالۍ په لار واچول شي، په دې سیالیو کې د 2 هیوادونو ورزشکارانو ګډون کړی وو. په دې سیالۍ کې د افغانستان 40 نفره ټیم ګډون کړی وو چې 15 ورزشکار ول او 15 نفره ترینارو حکمو حیات په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته میډالونه منګل استر راوړل چې د شپږو د سرو زرو، 2 د نقره او 15 د برونزو میډالو په اخیستو سره افغانستان لومړی مقام ټیمی لاسته راوړ، چې دا هم ډیره یو غټه لاسته راوړنه وه. البته دا سیالۍ هر کال پلار چول کی دی مگر دا زل دری کال شاته غرزی دلی و بعد دری کلونو د خاص آمادگی په اساس د نیپال هیواد کوربه و د دې سیالیو چې خوشبختانه منګه پکې لومړی مقام خپل هیواد
و تک سب نور کوم هیوادونو پکې برخه لرله
سریلانکا بنگلاديش مالدیو انډیا پاکستان افغانستان بوتان دې اتو هیوادونو په دې سیالۍ کې ګډون درلود.
د افغانستان نه چې کوم پنځلس لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تللي وو دوی ټول د ملي ټیم لوبغاړي وو که نه د نورو ټیټو ټیمونو لوبغاړي هم پکې وو؟
باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش متفاوت د نورو ورزشونو په پرتله ده. باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش چې دا یو خاص آمادګي په کار لري. که چیرې ورزشکار د باډي بلډینګ یوه هفته یا څه چې دوه ورځې هم خپل رژیم یا په خپل پروګرام د ورزشي کې تغییرات یا فرق یا بدپریزي یا توجه ونه کړي نو دغه اندام یا دغه باډي خرابیږي. د باډي بلډینګ ورزش لپاره بخصوص د سیالیو لپاره باید ورزشکار همیشه آماده واوسي. نو په دې سیالیو کې د ملي ټیم قهرمانان هم ول، حتی داسې قهرمانان چې و کال جهانی سیالی کې قهرمان پاتې شوی لکه احمد رضا، هغه تیر وختونو کې د ایران په نپا باندې سیالی کولی مګر خوشبختانه چې اوس خپل هیواد ته راغی او د افغانستان د بیرق او د افغانستان د ملي سرود د چتر لاندې د سیالی کې او د سرو زرو مډال په دې سیالی کې لاسته راوړ. په دې ترتیب سره د درون وزن قهرمان ګلا جان چې هغه په افغانستان کې هم په مختلفو کلونو کې سیالی کړې وې په ملي ټیم کې مګر په دې سیالی کې هم ګرنو، نو په دې سیالی کې د ملي ټیم هم وو او بعضی نوي قهرمانان چې هغوی ملي ټیم ته آمادګي درلودله نو هغوی آماده وو. مونږه طبعا هغوی باید په دې سیالی کې درولي وو، دې سیالی کې هغوی هم ښې لاسته راوړنې درلودې.
او تک صاحب لکه څنګه چې تاسو خپله هم وویل چې دا یوه لویه لاسته راوړنه وه د افغانستان دپاره د سویلي اسیا د هیوادونو په سطحه باندې لومړی مقام ګټل د کوچنۍ خبره نه ده، خو دلته په داخل د افغانستان کې چې کله لوبغاړي بیرته راغله کوم داسې د لوی پروګرام لږ تر لږه ورته ونه نیول شو، د دوی د تشویق په خاطر باندې او په لوړه سطحه باندې دوی ونه ستایل شول، دلیل څه و؟
په حد و اندازه ځوانان ورزشکاران او د ورزش میناوال هوایی ډګر ته راغلل، خپل ورزشکاران یې وستایل او تقدیر یې کړل. بدبختانه وایم چې ورزش په افغانستان کې سیاسي شوی ده او بعضې وخت بعضې ورزش یا بعضې رشتو ته بدون د ارزیابي دغه د قهرمانۍ او دغه د سیالۍ لیول هغه تقدیریږي بې اندازې، هغوی تشویقیږي بې اندازې، مګر در حالی چې هغوی اکسپیرینس یا تجربه د دې نه لري دغه د منګه مشران د دولت چې دغه سیالی په کومه کچه یا په کومه کټګوري وي هغه تشویقیږي. زه هم د دې خبرې خلاف یم، باید په یو نظر یا په یو سترګه ټولو قهرمانانو ته وکتل شي، ولی چې هر قهرمان د افغانستان ملي سرود د افغانستان بیرق په مختلفو هیوادونو کې وچتوي، نو په دې اساس باندې که چیرې د هیواد سیاسیون مشران د دولت د ورزش په برخه کې یو بام او دوه هوا ونه کی دا ډیر ښه خبره ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم واوري چې نابینایان یا هم د کرکټ ړانده لوبغاړي په کوم شکل باندې کرکټ کوي؟ محمد واصل وصال په دې اړه معلومات درکوي.
د نابینایانو کرکټ ته په انګلیسي ژبه کې بلایند کرکټ وایي. دا کرکټ داسې بال لري چې غږ تولیدوي او په سترګو ړوند لوبغاړي بیا په همدغه آواز پسې بیټ اچوي او یا هم د فیلډینګ لوبغاړي د توپ د آواز په مرسته توپ نیسي. د نابینایانو یا ړندو خلکو لپاره کرکټ سیالۍ د پوره ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړې شوې دي. تر دې دمه د دې سیالۍ اووه نړیوال جامونه ترسره شوي دي چې څلور ځل هندوستان، دوه ځل پاکستان او یو ځل افریقا نړیوال جامونه ګټلي دي. بلایند یا د رندو کرکټ په 1922 میلادي کال د دوو نابینایانو کاریګرو کمپنۍ لخوا د استرالیا په ملبورن ښار کې رامنځته شو. دوی د دغه کرکټ لپاره په یو قطۍ کې کوچنۍ ډبرې اچولې او بیا یې په لرګي وهلې، خو وروسته دا کرکټ عصري بڼه خپله کړه. لومړنۍ رسمي سیالۍ یې په 1928 کال د استرالیا د دوو کلبونو ترمنځ وشوه. د نابینایانو کرکټ اصول عیناً د عادي کرکټ لوبو په څیر دي. په دې کرکټ کې ټول لکه د عادي کرکټ په څیر هر لوبډله کې 11 لوبغاړي وي. څلور لوبغاړي په بشپړ ډول ړنده وي، درې لوبغاړي نیمه ړنده وي او څلور بیا تقریبا بنا وي. دوی بیا په B1، B2 او B3 ډلو ویشل شوي دي. لوبسران بیا له نو توپ وایټ توپ سره غږ وباسي تر څو ړنده د نو بال او وایټ توپ نسخه خبر شي. ړوند لوبغاړی د سټمپ وسیله نه اوټیږي او د LBW د اوټ کېدو چانس ورته دوه ځلې ورکول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاسي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د FM په 15.5 FM صفه باندې رڼا اورېدلی شي. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ورزش پرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
غیرت کانا افغانستان، دے غیرت کانا افغانستان، زمونگ جوندون زمونگ ارمانا، دستر گو دور خیالی جانانا، زمونگ جوندون زمونگ ارمانا، دستر گو دور خیالی جانانا، و پا مونگانا افغانستانا افغانستان، اوپمونگانا افغانستان، افغانستان افغانستان، جنت نشانا افغانستان، جنت نشانا افغانستان، افغانستان سر جنتا، نغوارو جوان مغلا تابراتا، پسو چه یاو افغان جوان دایوی، نومدین تل ساتی وچاتا، ایت ملی وحدت خمبولا، مندر که سولا غوارو سولا، سو چه دمکا دا سمانوی، زند دنیا افتخار بولا، جار شملا تانا مینا ایمان افغانستان، چاشم لتا نا مینا ایمان آمانسانا آمانسانا زمونگ جواندون زمونگ ارمانا دستگوندون خیالی جانانا زمونگ جواندون زمونگ ارمانا دستگوندون خیالی جانانا